سلامونه ستړي مشه تاسو موږ خلاصه د رادیو نه اوري واستاسو د رادیو خبرونه څلورش ساعته دوام لري د سارلش بګو د مخام ترش بګو په لاندو سپونو نه 35 متر او د مخامش بګو د سارترش بګو په منځنۍ صفه 12 پګنوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه بعد افغانستان 10% وګړي د روغتیا خدماتونو بې برخې شي. فرانس پرس نن سه‌شنبه د دغه سازمان په حواله ویلي چې دغه ویره له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو له دریدورو سره مرسته شوې ده. خبر کې راغلي چې د افغانستان 45 میلیونه وګړي تر ډیره په بشري مرستو متکی دي او دا مهال دغه هیواد نړۍ په کچه له دویم لوی بشري ناورین سره مخامخ د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته افغانستان کې 2340 شپېته روغتیا مرکزونه تړل شوي او روغتیا خدمتونو ته د 3 میلیونو کسانو لاسرسی بند شوی دی. وړاندې راغلی دی چې 240 نور روغتیا مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د اپریل نومړی نیټې نشتې شپېته زر افغان کډوال له پاکستان استل شوې دي. د سازمان نن سه‌شنبه ویلي د کډوالو د غشمیر راتک د بیا ستنیدنې په بهیر کې چټک زیاتوالی ښیي. یاد شمیر کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته رړول شوې دي. تورې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې په راغلو کډوالو کې زرګونه شاوخوا 14,000 داسې دي چې په زور راستل شوې دي. دا طالبانو د کډوالو چارو ځانګړې کمیسون له دغو رسنو شو سره د مرستو خبره کوي خو رسنه شوي بیا وایي چې دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي شوې او ځینې بیا وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوې. د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو ډلو یو ځل بیا د دغه حکومت په وړاندې پر وسلوالې مبارزه ټینګار کړی دی. د ملي مقامات په نوم جبهې مشر احمد مسعود طالبان په ظلم او وحشت تورن کړل او زیاته کړل چې هیڅ رژیم د ولس ملاتړ پرته دوام نشي کولی. ښاغلی مسعود ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو اراده او تقاضا ډېره شوې ده. د طالبانو دغه مخالفانو پرون دوشنبه په سالنګ کې د خپلو وغړو د وجلو د دوی مکلزی په یاد غونډه کې انلاین جرګه شو. د ازادي جبهه مشر یاسین زیا غونډه ته ویل شي طالبان د تعامل او اصلاح وړ ډل نه ده او په وینا یې وزنی حل لار دغه حکومت پر زوال دي. خغلی زیاده څرګندونه د حزب اسلامي د دفتر د تړلو په خبرګون کې کړي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړي چې د طالبانو ز جپو سره یو ځای شي. د طالبان حکومت روسه د خپل مخالفانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی خو وړاندې تر دې غټاله چکړه خوخون کې بللیدی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکرين پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پرس اژانس په وینا خغلی ټرمپ غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکی د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل بللی دی. خغلی ټرمپ د دوشنبه پورس خبر اعلان تویل د دریو کسانو لامل په میلیونونو خلک مړه شوې دي. د موري زیاته کړه راځي چې پوتین نومړی کس وګړو خو لاغې وروسته دویم کس بایدن چې هیڅ نظر نه لري او دریم کس بیا زلنسکی ده. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکرين د یرغل امر وکړ. ترامپ بیا په زلنسکی باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه چې هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکرين د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې کې وروسته هغه ترنګل شوې چې ترامپ په فبروري کې نړۍ حیران کړه او د روسیې سره خبرې اترې پیل کړې. او د افغانستان له 9 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عرب امارات سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده ایالاتونو تر څنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربا نیپال لوبډلې یو ځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوروي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوی چې د 9 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زمبابوي او نیمبیا کې ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. لا پاکستان راستنه شوی افغان کډوال شکایت کوي چې د کورونو کرایې لوړ شوې دي او دوی ته کورونه پیدا کیږي. بل پلو بیا هغه کسان چې کورونه په کرایې ورکوي دوی هم شکایت لري.
تباقي مماش كدرين سالور كورة في زبورة فتراورة كول مطار شلدير در أماني مفيدا كولي يوضا ما جين كنوغي لي مونغي تروسة فوريس بدا يوضا فوسو يا شلو دي مونغي تروسة زرر فرسة
طالې بعده کډوالو ستونزې او دا چې ولې ورته کورونه پیدا کیږي او د رهنمای معاملات کارونه ولې خراب شوي په دې ډبره سره بشپړه جزئیات واوري. یو ان ډی پی وایي لکه نه چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز لګولی دی په میلیونونو ډالر د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی. یا افغان ښځې بل پلو شکایت کوي
په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیات کیږي، د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
تمه ده چې د روانې شنبې په ورځ باندې ایران او امریکایي چارواکي د ایټالیا په پلازمینه روم کې خبرې اترې وکړي. د شې خبرې اترې ده کوم موضوعاتو په اړه دي په دې اړه به هم سره جزئیات واورې. نو مطالبه هم شته ملتیا وغواړم.
در دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفریده سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. دا ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی وای دا طالبانو له خوا د خزو او د هغوی د کار په وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارډ ډالر زیان ورسوي. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې خزې په افغانستان کې د ماجوان په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو لولوري د خزو د کار په ګډون د بیلابیلو محدودیتونو لامره د افغانستان اقتصادي ودې ته د زیان خبرداري د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي د طالبانو لخوا پر خزو او د هغوی پر کار د محدودیتونو او سختو تګلارو په لیکول کولای شي په راتلونکي دوه کلونو کې افغانستان ته یو میلیارډ ډالر اقتصادي زیان ورسوي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې د اپریل په 14مه خبر کړی ویلي چې خزې په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې واقع ته د طالبانو تر رسیدو مخکې په 2021 کال کې د دې هیواد په کاري ځواک د خزو ونډه 0% وه، خو د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ دا کچه 6% ته راټیټه شوې ده. یو ان ډی پی ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون، سختو زلزلو، د خوړو نخوندیتوب، کمزوري معیشت او اړینو خدمتونو ته د محدود لاسرسي په ګډون له ګڼو ټولنیزو او اقتصادي ناورینونو سره مخ دی او دغه ناورینونو په ځانګړي ډول خزې ډېرې زیانمنې کړي. که څه هم د یو ان ډی پی په راپور کې راغلي چې د بنسټیزو سرچینو په مرسته په افغانستان کې د 8 میلیونه ښځو لپاره د اړینو خدمتونو او زیربناو ته د لاسرسي او کاري زمینو د برابرولو ترڅنګ د کوچنیو او منځنیو شرکتونو ملاتړ کړی، خو یو شمېر ښځې وایي طالبان پرې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکي چنې غوښتل په دې راپور کې نیم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال یې د ښځو چارو په ریاست کې دنده درلوده، خو اوس بې دندې شوي او له سختو ستونزو سره مخ ده.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی، ورځ په ورځ خرابېږي. په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ځوان کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي لیلما بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر ښځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د زده کړو په ګډون ښځو ته په عامه ژوند کې د ونډې حق ورکړل شي.
تر بلې حالت خرابېږي، ورځ تر بلې وضعیت شدید او خراب خواته ځي. نړیوال ټولنه ملګری ملتونه باید د دوی لپاره جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستل دي په هغه باندې دی او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ولې دی وړاندې ویلي چې پر خزو د محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي ناورین لا پراخه شوی او ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي. د تیر 2024 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ارکانسانس پوهنتون په افغانستان کې د خزو په کار او زده کړو د بندیز پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو څېړنه کړې وه. ویلي وو چې له دې امله د افغانستان اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارډ ډالر زیان رسیږي. په څېړنه کې راغلي وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تیرېدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبثینو هیلې له منځه ځي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یو ان ډی پی ویلی و د طالبانو لخوا د خزو او د هغوی د کار پر وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتیدل کولای شي پراتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان رسوي. خو آیا رښتیا د محدودیتونو په دې اندازه زیان رسون کې دي؟ له اقتصادي منفي اغیزو پرته به نور تاثیرات پر خزو څه وي؟ زموږ همکار د خزو د حقونو او فعالیتونو د نجونو د زده کړو د کمپاین لغړی اغلی سرکی مایر سره په دې اړه مرکه کړې چې په پیل کې ونه د پښتنه کړې
د خویندو د تحصیل له زده کړو نه محرومول د دې دې باندې ډېرې منفي اغیزې کړې دي. هم د دې دې په شخصي لحاظ د دې دې په کسرې دی او په هنه ټولن په هنه له لحاظ او چېړي موږ وینو چې پنځونو کې یو ډول ناامیدي او یاس پیدا شوی دی، یو نو خفقان پیدا شوی دی چې دا البته ورسته دي خوانځي یو په انتونو دي تړل نه دي د پوجود کې دا شی حضور کړای دی. بلدا چې د دې یو نو اوقته د دې په وجود کې پیدا شوی دی، نو د دې خپل ځان نه کړکلې ریزکه چې د دې لپاره چې دوی د جنسیت له لحاظه چې دوی خزي یا جنې دي په دې باندې د خوندې تړل شي دي. بلدا چې دا یو قهر او غصه د نارینه په مقابل کې د دې په وجود کې پیدا شوی دی، او هغه د دې لپاره چې دوی په دې باندې پیږي چې دا نارینه دي چې په دې باندې دغه محدودیتونه ذکر دی او دی دی درس او تکړه نه محروم کړی دی، نه دی دی په وجود کې بل قوه یو نو غصه وجود لري چې دا په هر وخت کې امکان لري چې دغه غصه په یو بل فعل غصه بدل شي. چالبته موږ تاسو یو څومره د لارینونو کې هم دا څه ولیدل انجونه په د خپل مفهمه او نامعلومه راتلونکو په اړه اندېښنه لري، او دا پر حق ده. او په دې اله دوی په کارات د خپل کورنۍ د طالبانو د حکومت نه او د نړیوال ټولنې نه مرسته غواړي، او دوی دې دا غوښتنه کوي چې دوی دې په مخ باندې د زده کړو او د کار دروازې خلاص شي. البته په ټولنیز او فرهنګي برخه کې هم په دې باندې تبي ته چې دوی دې په باندې منفي اغیز کړی دی. موږ تاسو د دې شاهدان یو او وینو چې د دې دغه کوم توپیر چلن چې د دې سره کېږي دا د دې لپاره دردون کېدا او په ټولنه کې د دې په رول باندې منفي اغیز کړی دی. موږ وینو چې د خويندو حضور په ټولنه کې ورو مخ په کمیدو ده، او دا یو ناورین دی د افغانستان د راتلونکي لپاره، ځکه د افغانستان ټولنه لکه بلې هر ټولنې د نیمه برخه د خصوصي جوړه دا خزه د اس په اصل کې د پرمختګ لپاره د کار لپاره پوتنسیل دی چې د دې نه باید ګټه واخیستل شي چې هم وطن خیره شي، هم سوله پکې تل پاتې شي، او هغه خزه چې زده کړې کړي وسی تبیده چې هغه زده کړې اولاد روزي، او دا به د افغانستان د راتلونکو لپاره مثبت اغیز ولري. او کله چې خويندې په کورو باندې کینی دا نیم وجود غیر فعال کیږي، نو تبیده چې د افغانستان په باندې منفي اغیز هم ډیر ده. اما خبره دا چې یو ان ٹی پی یا ملګر ملتونه چې دا پینځوش کال یا شل کال په افغانستان کې حضور لري، دوی دې د خويندو لپاره غو ملموس کار چې کړای دغه څه شي دا دوی دې یوازې موږ ته احصایې راکړي، احصایې ته موږ اړتیا نه لرو، موږ په دسمه کې په حقایقو باندې پیګو. افغانستان یو میلیارد تاوان رسیږي، موږ په دې باندې پیګو چې موږ اقتصاد ضعیف دی، اقتصاد لا نور ټکنه کیږي، خويندې د جګړو لپاره د پینځتوی کالونو جګړو لپاره چې یو ناورین دی، خويندې کونډې دي، یتیمانه په غاړه دي، د کار امکانات محدود دي، د نور د بهر وتلو او نورو محدودیتونه په باندې وځي شوی دي، نو دې سره باید سړی هڅه وکړي چې د خويندو ژوند په افغانستان کې سره کم دی.
د خزو د حقونو فعال او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي زرکا مایار وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو د بندیزونو او دا چې څومره دغه بندیزونه د افغانستان اقتصاد ته تاوان رسوي خپل نظر او تحلیل را سره شریک کړی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلیرويش ساته
یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنه شوي وای د کورونا کرایي د کرای کورونو لکه مخسر مختی او زیاتوی چې کرای هم دو چنده لوړ شوې دي. دوی زادر رادیو ته ویل بیروزګار دی او نه پوهیږي د لوړو کرایو ترڅنګ د برېښنا بلونه او نور نکختونه څنګه پرې کړي. پورته وخت کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسولین هم تاییدوي چې افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو په تیزیدو سره د کورونو کرای لوړ شوې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
ل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې ل غړندې کېدو سره یو شمیر افغانان چې پورستیو کې دی هیوادونه افغانستان ته ستانه شوی وای دوی سرپنا نه لري او دا چې د کرایي کورونو به هم خورا لوړ شي وي. ل پاکستان تازه ستون شوی احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ستونزې په 5000 افغانۍ یو کرایي کور پیدا کړي.
کورونه کوم چرای سیمه چې په 3000 روپے هغه اوس په 8000 روپے 9000 روپے باندې دي. زما یو 15 ورځې کېږي چې زه دلته راغلی یم کرایې پور کې جون ته راوم 8000 روپے او 8000 روپے دې پیدا کوي. مشکله ده ګرانه خبره ده. توان نه لرم 8000 روپے کرایې ورکو نور برق به زرا سی او داسې هم ته مشکله ستان.
ل ایران ستون شوی محمد چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست وای څلور کالې په ایران کې مزدوري وکړه او یو میاشت مخکې افغانستان ته ډیپورټ شو. دا چې اوس مهال په پلازمینه کابل کې ژوند کوي ل ورته ستونزې سره ټکوي.
پدی ورځو کې هیڅ کرایي کور نه پیدا کیږي. کوم پیدا همشي کرایي دوه برابر زیات وي. دیوی خونی 4000 افغانۍ کرایه ده. د کورونو له مالکانو سره اصلا خبرې نه کیږي. موږ په میدان پاتې یو. له دې ژوند د مرګ بهتره ده.
په کابل او ننګرهار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو شمېر دفترونو مسولین هم د ستونزې تاییدوي او وایي چې له پاکستان او ایران د افغانانو د ستنولو د لړۍ له تیزیدو سره د کورونو کرایې څو برابر لوړې شوې. د کابل په کوله لپښت سیمه کې د وی رهنما مسول تمیم ازادي راډیو ته ویل
خلک راځي وایي چې له پاکستان یا له ایران راستنې شوی یو. زموږ لپاره د 4 یا 5000 افغانۍ ترمنځ کور کرایه کړی. خو مخکې چې کوم د دوه خونو کورونه په 2000 وو کرایه اوس 2000 تر رسیدلې دي. د 4 خونو د یو کور کرایه 40 یا 25000 افغانۍ یا ان 400 ډالر ته لوړه شوې ده.
په ننګرهار کې د وی رهنما مسول رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې له پاکستانه د راستنو شوی او د ډیرې دلو لامل اصلا کرایي کورونه نه پیدا کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په یو اعلامیه کې د کورونو له خاوندانو غوښتي چې له راستنو شوي افغانانو سره د کرایې په برخه کې همکاري وکړي او دوی ته په مناسبه بیا کرایې کورونه ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز د معاملاتو د لارښوونو له دفترونو هم غوښتنه شوې چې د اصولو خلاف له کمیشنونو اخیستلو څخه ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په خیریه موسسو هم غږ کړی چې د راستنېدونکو سره مرسته وکړي او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په افغانستان کې د کرایي کورونو د کمښت او د کرایي د بیو د لوړېدو لامل په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال له ایران او پاکستان ایستل شوي. دغه افغانان تر ډېره هیڅ مالي امکانات نه لري. د اپریل په 14مه د جرمني ډی پی ای اژانس د ملګرو ملتونو لپاره د کډوالو علي کمشنري په حواله راپور ورکړی چې په تیرو دوه اونیو کې پاکستان له دې هیواده 120000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د تیر کال د جنوري له میاشتې تر دسمبر اله 1,200,000 ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي. ډیر شمیر راستنو شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اوس مهال د خوړو سرپناه له کمښت سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پریس خبري اژانس په وینا ښاغلی ټرمپ په غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکی د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل وباله. ولسمشر ټرمپ د اپریل په 14مه د تور پورې کړ او نږدې شپږونی مخکې تر دې پاسپینې مړی کې له ښاغلي زلنسکی سره خبري اړولې وي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبر اعلان وکړ ویل دا دریو کسانو لامل په میلیونونو خلک مړه شوې دي. نوموړي زیاته کړه راځئ چې پوتین نومړی کس وګړو خو راځئ چې بایدن دویم کړو چې هیڅ نظر یې نه لره او بیا زلنسکی. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر ورکړ. ټرمپ بیا په زلنسکی باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې ورسره هغه ترنګل شوې چې ټرمپ په فبروري کې نړۍ حیران کړه او له روسیې سره د سولې خبرې اترې پیل کړې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته ولرو، خو اوس هم ورځو ګاونډي ایران ته. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ به د شنبې په ورځ د مذاکراتو دویم پړاو پیل شي. دواړو لورو د اونۍ په پیل کې د عمان په پلازمینه کې خبرې کړې وې. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې راتلونکي شنبې به بیا ځلې خبرې په ایټالیا کې وشي، خو ایران وایي چې دا خبرې به بیا په عمان کې کیږي. په دې نور تفصیل احمد چی برنورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ په بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. تر دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی وو چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښېني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبريالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر دا غوغوندو هر کلی ته چمتو دي چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبت نتیجه ترې ترلاسه شي. تا جانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمینه ګڼي او ایتالیا دا غو مذاکرات او حمایت کوي چې د اټومي قضیه د حل سبب کیږي او سولې ته لار هواروي. د عراق د دولتي خبري اژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون ل خپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلی وو چې دا خبري به پروم کوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او راغندو. د لمړی پړاو خبري د شنبه په ورځ په مسقط کې وشوي چې د ایران د پلاوی مشیر د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشی د امریکا د منځنی ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته ولاړ. اوس ایران ویلي دي چې د نوی پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغله عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلې دو مخکې به د اپریل په 14مه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافائل ګروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل دي چې هغه غواړي ډاټ تر لاسه کړي چې ایران به هیڅ کله اټومي وسله تر لاسه نکړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سولې ایستي او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لری کولو سبب شي چې د دوی اقتصادي ځپلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویل دي چې چیرته ایران کومه موافقه ته ونرسي شي د اسرائیل په مشرۍ به دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو بریټ وکړي. دا اټکلونو لمخې ایران کولی شي چې لوی اونې څخه په کم وخت کې د یو بم لپاره یورانیم غنی کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږه کلاساده رادیو نه اوري او ستاسو د رادیو خبرونه چلروي ساته دوام لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په دندو چپوند نه 35 متر او د مخام شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي اوس هم بیرته افغانستان ته راستنېږو. وروسته له هغې چې په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت ددلی ریاست د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو او دفترونو د تړلو مکتوب خپور شو، په افغانستان کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي د طالبانو حکومت پرې ورځ تر بلې محدودیتونه او قیدونه زیات کړي دي. هغه له حکمتیار ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت یې پلار او د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار تیار تا لخپل پلویانو سره پلی دوکاتو هم قیدات وزه کړی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو فعالیتونو او دفترونو د تړلو په اړه خواله رسنیو یو مکتوب خپور سو، د ښاغلي حکمتیار سوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي چې طالبانو یې پر پلار او د دوی د ګوند په پلویانو ګڼ محدودیتونه وضع کړي دي. حبیب الرحمن حکمتیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اغسر مخالف دی اغه رقم اقدام نه غوړي تر سره کی او په دې ویره لري که څوک تاجه غوچت کی دا کې دشي ټول عوام همدا غوښتنه ولري او په دې باندې فشار راسي.
نو موري زیاته کړه چې د طالبانو د بیا وپمنې دوه رئیسی تر اوسه د د پلار ګلبدین حکمتیار او د هغه د پلویانو ترمنځ پر لیدو کتو شخصي مجالس او فعالیتونو او حتی په خبره پر خواله رسنیو هم د حزب اسلامي د غړو پر تبصرو لیکنو او خبرونو قیدات او بندیزونه وضع کړي دي. خغله حکمتیار داسې وخت د ایداوی مطرح کوي چې تازه پر خواله رسنیو او د خپل هم په خپل اکسپانه په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب هغه مکتوب خپور کړی چې پکې امنیتي او استخباراتي مسولینو ته د حزب اسلامي د غړو د فعالیتونو د مخنیوي نیولو بندي کولو او دفترونو د تړلو امر سوای دی. په دې مکتوب کې د دې حزب د دفتر د مورلاک ریاست ته د دفتری تجهیزاتو د انتقال او د فعالیت په صورت کې د غړو د توقيف امر سوای او ویل سوی کوم کسان چې د دې ګوند په دفترونو کې وي تر هغه د توقيف سي چې په خبره توبې نه وی وستلی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې مکتوب درات یا تایید پاره څه نه دی ویلي او نه هم ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو د ګلبدین حکمتیار رسنیز دفتر ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دوی په هیڅ ځای کې فعال دفتر نه لري. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنې دو وروسته په ټول افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه اعلان او پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په تیر 1403 کال کې د وری په شپاړسمه د ویلامي په خبرولو اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه سوی او خبرداري ورکړی چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وسی. خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو سیاسي مشرانو او مخکښو ګوندونو رهبرانو شتون د طالبانو لپاره سیاسي امتیاز او غنیمت بولي او وایي چې که طالبان په دوی قیودات زیات کړي ممکن د پریخودو او یای د دوی د حکومت پر وړاندې درېدو ته اړ کړی. له دې جالې د سیاسي چارو په سمي یوسف سي ازادي راډیو ته وویل
طالبان نور هم خپل دي سیاسي فکر او دایره نور هم را تنگوي، خلک دې ته مجبوروي چې فرار وکړي او حتی څو کسان چې په افغانستان کې پاتې دي سیاسي مشران یا د عذابو مشران هغوی هم دې ته مجبور کړي چې افغانستان فرار وکړي. کنه دا ډول اشخاص به احترامي ورته کول نکور وستن دا د افغانستان د خلکو د دود او دستور او د نړیوال ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل ده.
طالبانو وړاندې له ګلبدین حکمتیار څخه هغه کور چې دوی دولتي یا د دفاع وزارت ملکیت بولي واخیست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام ولسمشر سره کابل کې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نک هلاوی احترامات مکبل کی قدر منو کوللی سکون کو زبرشنا غم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما یم د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن دوی بلسته هلا د تاسو ټول قدر من زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جمع بون پتنوي درنو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست یو ولسم دوست نو تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هلا لمن د ما چی د لوست په پښو شو کی به له خپل زړه سره خپل کتاب کتابچا او کلمه نو ورې تر سو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانو سره نوکې کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له ډیر لسمې نه پیل به تر شلمې سپېری هم چې نن قدر منو کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي